Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړني خبری پروګرام ته خرغلاست ویم نن چهارشنبه ده د 1390 کال د سلواغې شپاړسم د 2020 کال د فبروري 15 وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالي مرستندویانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې ده. دا مدثر موضوع ده، بل هم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ څو شېبې مخکې په کانګرس کې د ملت استازو ته کلنۍ وینا پیل کړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو د کارپوهان وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا اندېښمن دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون پرانیسته. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په کانګرس کې خپله کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. پوره خبرونه. که څه هم په افغانستان کې د کرونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه شنبه پرانیسته. د عامې روغتیا وزارت ویاند نظام جلیل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دا څانګه په افغان جاپان روغتون کې د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره پرانیستل شوې او سل بسترونه لري. د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره د افغان جاپان روغتون چې جوړېدلی د عامې روغتیا وزارت پام کې نیولی و، لږ تر لږه د سلو بسترونو او بشپړولو او بشپړو تجهیزاتو په لرلو سره چمتو شوی دی. ښاغلی جلیل وایي په کرونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د قرنطین لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی او په نوې جوړه شوې څانګه کې به یوازې هغه کسان بستریږي چې په دې ناروغۍ اخته کېدلی تایید شوي وي. د روغتیا وزارت ویاند زیاته کړه چې دا څانګه به د اړتیا په صورت کې نور هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو د سازمان کارپوهان وایي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا اندېښمن دي. د کارپوهانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد پرتله زیات دي. راپور زیاتوي چې القاعده او له دې شبکې سره تړلي بهرني جنګیالي چې طالبان یې ملاتړ کوي د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګواښ کوي. اسلامي دولت یا داعش ډله تر بله تروریستي ډله ده چې په راپور کې د افغانستان لپاره لوی خطر بلل شوی دی. دې ډلې که څه هم په ننګرهار ولایت کې چې اصلي مرکز یې بلل کېده لویه ضربه ولیدله، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په خبره داعش ډلې پخوا ثابته کړې چې ارتجاعي خاصیت لري، نو ځکه لا هم جدي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. ښاغلی ترامپ وویل د ده تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هېواده پور ټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي.
I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best.
Well, as Mr. Trump weighs in and patasto da raport dar kom che zmug iqtisad tar bal har waqt pe yodir ghora halat kide zmug paus pa bash parato gara gawal shwa tawani da nadi le bal hits zay sara nishi muqaisa kide yawan nur urta nigdi ham nadi zmug sarhaduna khwandi di korani mo khiraz shwi arzakhtuna mutajaddid chwi dranaway mo parzay de da go tulo la par zakhpalo khalku aw da congress tulo ghadi tawaim che zmug yawale tar bal har waqt dir ghaktalay de
of our union is stronger than ever before.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویل د هیواد دښمنان په تیښته دي او د امریکا راتلونکی ځلانده ښکاري. ډونالډ ترامپ په دې وینا کې د امریکا د تیر ادارې د په خبره کمزوري ټکی یاد او انتقاد پرې وکړ. ترامپ داسې وخت د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا پیل کړه چې د استازو جرګې لخوا په څو مواردو تورن شوی او اوس یې عملا د استیزا د محاکمې بهیر د سنا جرګې لخوا مخ ته وړل کیږي. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایراني چارواکو وغوښتل چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. د ایران د قضا اړوند میزان خبري آژانس راپور ورکړی چې د ایران د رسنیو محکمې د یک شنبې په ورځ د نیمه دولتي خبري آژانس ایسنا د بولتن نیوز خبري ویبپاڼې او د نفتي ما په نوم د انرژۍ د خبري ویبپاڼې ایډیټران په سپکاوي او د ناسمو خبرونو په خپرولو مجرم وپیژندل. د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې سی پی جی د منځني تیز او شمالي افریقا د څنګه مشر شریف منصور پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل کده ایران حکومت دغه ژورنالیستانو د تورنولو لپاره کاره اسناد لري نو هغوی باید په علني ډول محاکمه کړي. ښاغلی منصور وایي د بندو دروازو تر شا د خبریالانو محاکمه بې پرې او عادلانه محاکمه نه شي شمیرل کېده. نوموړی زیاتوي د ایران قضا په خاطر دې هم د غیر عادلانه محاکمو سوابق لري. میزان ویبپاڼې او د ایران رسنیو محکمې پر دې دریو ایډیټرانو د لګېدلو تورونو او د هغوی د احتمالي سزا جزئیات نه دي افشا کړي او دا هم نه ده معلومه چې آیا دا کسان توقیف شوي که څنګه. تامه ده چې د امریکا سنا به د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا په دوام نن پر نوموړي د لګېدلو تورونو په اړه رایه ورکړي. په سنا کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل د ولسمشر ترامپ د استیزا لپاره د ډیموکراتانو پر هڅو انتقاد وکړ او دا یې د تاریخ تر ټولو غیر عادلانه اقدام وباله. ډیموکرات سناتور چک شومر په پرونۍ غونډه کې تور ولګاوه چې مکانل او ملګري غواړي د ترامپ پر ناسمو کارونو پرده واچوي او ملګري غواړي د ترامپ د پر ناسمو کارونو پرده واچوي. هغه وویل چې پر ترامپ لګېدلي تورونه ډېر جدي دي خو د ده په وینا د ترامپ اداره او جمهوري غوښتونکي حقایق پټوي. او ازادي راډیو ته رسیدلو اسناتو لمخې اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د پراخولو د بهیر لپاره یو نوی تګلاره جوړه کړې چې لمخې د دې ټولنې غړو ته له هغو هیوادونو سره چې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته لیوال دي په خبرو اترو کې پراخه ونډه ورکوي. په پام کې ده چې د دې پلان طرحه نن خپره شي. دا طرحه درې میاشتې وروسته له هغه خپرېږي چې اروپایي ټولنې په دې ټولنه کې د غړیتوب له لیوالو هیوادونو شمالي مقدوني او البانیا سره خبرې وځنډولې. دا طرحه فرانسې ته چې په اکتوبر کې د دې خبرو د ځنډولو اصلي عاملو مستقیم ځواب ګڼل کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 15، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 0، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4 او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4.
لمړی خبرونه واوریدل ورسله له هغه مو د هوا حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي یووالي د حکومت رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخاباتو کورنۍ څارونکي ډلې له هغې جملې د فیفا رئیس یوسف رشید هم وایي
زموږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیونونو غوښتنه ده چې د قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ شاوخوا شل دقیقې مخکې د امریکا په کانګرس کې کلنې وینا پیل کړه.
I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been.
ولسمشر ترامپ وایي نن تاسو راپور درکوم چې زموږ اقتصاد تر بل هر وخت په ډیر غوره حالت کې دی. زموږ پوز په بشپړ توګه رغول شوی او توانې د نړۍ له بل هیڅ ځای سره نشي مقایسه کېدی. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
دلته موږ سلور کسا کار کوو چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي چې دا موبایل جوړېدا کار کوي او دوه چې دي دا دکانداري کوي او دا دکانداري چې دا سامان خرڅي موبایل خرڅي.
نور راپورونه هم لرو تر پای سره پاتې شئ. بیا هم سلام، وخت مو بخیر. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د انتخاباتو د ملاتړ ډله د متحده ایالاتونو، جرمني، برېټانیا، آسترالیا او جاپان په ګډون له هغو هیوادونو جوړه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره مالی مرسته کړې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دغه اعلان تود هرکلی وکړ او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې شوي شکایتونه په دقت سره وڅېړي او د خپلو پرېکړو په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د انتخاباتو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. د ډلې په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې انتخاباتي پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته ترسره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنو د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اندېښنې هم پارولې دي. د دې بنسټ اجرایه رئیس د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې اندېښنې پر ځای بولي. یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې خپلې چارې د قانون په رڼا کې ترسره کړي.
موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون څخه غوښتنه ده چې د قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي. هغه اعتراض چې قانوني حیثیت لري او د قانون چوکاټ کې د نافذ او نه کې، بلکې خپل هغه عمل په جرات سره د قانون چوکاټ کې ترسره کړي او فکر کوم د ټولو لپاره به منلو وړ.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزارت کې د یو لړ بدلونونو په ګډون د ولسمشر اشرف غنی پر ځینو اجراتو سخت انتقادونه کړي دي او د دې اجراتو د عواقبو په اړه هم خبرداري ورکړي. د انتقادونو د ولسمشر غنی غبرګونونه هم وپارول او دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د انتخاباتو د ملاتړ ډله په خپل پرونی بیان کې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو اصول باید رعایت شي، ځکه د دې ډلې په وینا دا کار د افغان ځواکونو د یووالي او بې طرفۍ او د افغان حکومت د وړتیا لپاره مهم دی څو د سولې او اقتصادي ودې په څیر مهم اهداف تعقیب کړای شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د راپور له خپرېدو وروسته په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار د افغانستان د انتخاباتو د رښتینولۍ لپاره مهم دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي چې چارواکي د شویو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې باید په دقت سره وڅېړي او افغانانو ته د خپلو پرېکړو په اړه وضاحت ورکړي. همدارس اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیر شپه ناوخته په یو بیان کې د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د بیان ستاینه وکړه او ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د ملي وحدت د حکومت د کار د دوام په اړه د دې ډلې د دریز هرکلی کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
د بی پولی خبریالانو د سازمان خبرونې په افغانستان کې د رسنیو د اعتراض مسله په یو مطلب کې راخستې ده. په دې لیکنه کې د دې اعتراض ملاتړ شوی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون پر بشپړ تطبیق ټینګار شوی دی. په لسګونو رسنیو په یو لیک کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې سخت اندېښنه ښودلې ده. په دې لیک راغلی دی چې د دولت بې تفاوتي او غولونکي چلند عادي شوی دی. د بی پولی خبریالانو د افغانستان د برخې مسول رضا موینی وایي د هیواد اوسنی وضعیت ته پام وکړو، د حکومت ناکامي د معلوماتو د ورکولو د قانون د پلي کېدو په برخه کې د منلو نه ده. د بی پولی خبریالانو د سازمان په خبرونه کې د ښاغلي موینی په وینا وړاندې راغلی دی چې دا د دولت وظیفه ده چې بشمیر خبریالان اطلاعات ترلاسه کړي. دا ما او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وحید عمر وای د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې د حکومت د مشرتابه لوري هیڅ ډول محدودیت نشته. د شاغلی عمر په وینا ک چیرته په کوم ځای کې سونځي به هغه به تخنیکی وي. وی بل خبرونه نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې مسله راخسته ده. ورسپانه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سرګندونو ته اشاره کوي چې د دوشنبه په ورځ په ازبکستان کې وویل د ولسمشر ترامپ اداري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د سولې د تړون په اړه وویل چې هغه وخت ممکن دی چې طالبان د شخړو د کمیدو په ارتباط لومړی خپل اراده او ظرفیت ثابت کړي. نیویارک ټایمز لیکي لدی خبرو ښکاری چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې امریکایي چارواکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبري په سپتمبر کې ودرولې او اوس بیا د خبري د سلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. ورسپانه د ارت اعلامیه په استناد لیکي چې خلیلزاد د شنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره په کابل کې تر لیدو وروسته وویل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. نیویارک ټایمز بیا د مایک پامپیو په وینا لیکي چې په ازبکستان کې وویل یو وخت له طالبانو سره سولې ته نږدې شوي وو خو طالبان ونه توانېدل چې خپله اراده او واک ثابت کړي. پامپیو زیاتوي چې اوس هم امریکا له طالبانو غواړي چې خپله اراده ثابته کړي چې دوی به شخړې کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په دوهم ګام کې به بیا افغان حکومت او طالبان په خپلو کې د واک د بیش پر سر او نورو موضوعاتو خبرې وکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
ازادي راډیو ته غوښتست ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د امریکا کانګرس دواړو استازیو مشرانو جرګې او د استازیو جرګې ته نن خپل کلنې وینا د امریکا په وخت نن شپه پیل کړله او هغه په د وینا په پیل کې د امریکا د حکومت لاسته راوړنې منعکس کړي. د ولسمشر ترامپ وینا اوس هم روانه ده او په همدې اړه د لاجاتو جزئیاتو لپاره ورزو د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عاشق الله رحیم زوی ته چې د ولسمشر ترامپ خبري اوري او له موږ سره به نور جزئیات شریک کړي. رحیم زوی صاحب، تر دې ځایه موږ په خبرونو کې درلودل چې ترامپ وویل چې د ده د حکومت په حکومت کې امریکایانو ته ډېرې دندې پیدا شوې دي، اقتصاد ښه شوی او پاوز ډېر زیات رغول شوی دی. نور د څه وویل ترامپ؟
ډېره زیاته مننه. البته ستاسو اوریدونکو به هم په دې باندې خبر اوسئ چې په امریکا کې دلته د انتخاباتو کال د نومبر په میاشت کې انتخابات کېږي، نو په همدې خاطر باندې جمهور رئیس ترامپ کوښښ کوي همدا ده چې د امریکا ولس ته په یو شکل باندې قناعت ورکړي چې زما دغه درې کلونه چې تیر شوي دي هغه د کامیابۍ کلونه ول او راتلونکي دوه کلونه چې پاتې دي په هغه کې به هم زه دغه کم پلانونه چې لرم هغه به هم کامیاب شي او د راتلونکو پنځو کلونو لپاره چې البته بیا هم ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ګوند په استازیتوب باندې کاندیدا نو خلکو د قناعت ورکوي. همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، جمهور رئیس ترامپ د اقتصادي مسایلو باندې تاسو ورته اشاره وکړله چې د کارونو پیدا کېدل، همدارنګه د روغتیا په برخه کې چې اصلاحات راغلي دي. د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې چې د امریکایانو لپاره د روغتیا کم پلان او کم اصلاحات راغلي ول، کم سیستم برابر شوی و، جمهور رئیس ویل چې هغه ناوړه پلان و، شخصي کمپنۍ لمنځه تللی او حکومت ټول شان پلاس کې اخستل چې په یو شکل باندې سوسیالیستي سیستم و. او جمهور رئیس ترامپ ویل چې موږ به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنکو چې دغه یو سیستم په د خلکو لپاره رایج کی، بلکې زمونږ خپل سیستم چې هغه شخصي کمپنۍ دی او دغه شخصي کمپنۍ د لارې تقریبا 130 میلیونه زیات خلک بیمه لري او ځینې کوښښ کوي چې اشاره یې البته د دیموکرات ګوند یو شمیر اساسو ته وچاوی غواړي په امریکا کې د ټول خلک د روغتیا بیمه ولري او دغه روغتیا بیمه د حکومت لخوا ورته تمویل شي. ترامپ ویل چې موږ بچات اجازه ورنکوم. او همدارنګه د مهاجرینو په برخه کې خبره وکړله چې ځینې داسې کوشش کوي چې ملک ته زمونږ غیر قانوني مهاجرینو ته دراتک نور هم زمينه مسایده کې ځینې ایالتونه مثال ورکړل، مثلا د کالیفورنیا ایالت مثال ورکړ چې دغه سیستم خراب ده. او په امریکایانو باندې غږ وکړ کته چیرته تاسو غواړی چې ستاسو پیسې د غیر قانوني مهاجرینو د فارو کارول شي واغوي ته به باندې روغتي بیمه وخزل شي، تاسو باید د چپ ارخ سره یا د دیموکراتانو سره ودرېږي، او که تاسو غواړئ چې زمونږ پیسې دي د امریکایانو لپاره، د امریکایي د په امریکا کې د مشرانو لپاره، هغوی چې عمرونه البته تر پنځه شپېته پورته دي، د هغوی لپاره روغتیایي بیمه اوسي، نو زما سره ودرېږي، او کومه روغتیایي بیمه چې زه یې معرفي کوم دغه به تر پخوانیو بیمو ښه اوسي.
مننه رحیم صاحب، وبخښئ چې قطع کوم خبرې مو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په نننۍ کلنۍ وینا کې آیا د افغانستان په اړه هم ځینې مسایل یادېږي، یا له تروریزم سره د مبارزې په مسله باندې دی خبرې کوي که څنګه؟
اتمن په باندې خبرې کوي، البته دغه د مخکې مچ خبرو کړ د انتخاباتو کال د نو پمدي خطر باندې، اول هغه د امریکا کم کورنی پرمختګونه چې شوی دی او کم کورنی مسایل چې دی پاغه باندې خبره کیږي، او دغه ورستۍ برخه بیا چې بهرنۍ پالیسی ته مشخصه شوی ده، یو لیست د امریکا البته سپینې ماڼۍ خبر کړی ده، پاغه لیست کې کم کسان چې نن میلمانه دي او ځنګړي میلمانه دي، پاغه لیست سپینې ماڼۍ خبر کړی ده، پاغه کې د یو امریکایي میرمنه ده چې د امریکایي پوځي میرمنه ده، البته چې په عراق کې د یو بم په چاودنه کې هغه وژل شو. سپینې ماڼۍ دمدغه اکثر لیکلي دي چې نن زمونږ سره داس یو څوک په دې خونه کې ناشته ده چې میړه یې د یو بم په چاودنه کې چې هغه بم یو تروریست چې بیا اشاره کړې ده چې د ایران د قدس ځواکونو پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی هغه بغداد ته راوړی و، او په همدغه چاودنه کې د غسکر وژل شوی ده. دی هغه د خبرونو د کومه د وینا کوم ټیک البته مهم ټیک چې مطبوعاتو ته راغلی دی، په مغه کې اشاره ورته کړی ده،
د
ورستۍ برخه به هغه وسی، او همدارنګه د منځنی په منځنی ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو یو اشاره هم شوی ده. نو ډیر امکان لري چې په غزه کې په سوریه، عراق، او همدارنګه په افغانستان په مسله باندې هم خبرې وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم عاشق الله رحیم زوی، او د امریکا غاښنا رادیو پروګرام خبريال د ولسمشر ډونالډ ترامپ د کلنۍ وینا په اړه باندې لمک سره تازه جزئیات شریک کړل. ل رحیم زوی مننه کو، په نور پروګرامونو کې به هم له دوی سره خبرې وکړو. لمک سره پاتې شئ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته هغه غاستند ولش پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اروپایي ټولنې پرون په منځنۍ ختیځ کې د سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې پلان رد کړ. د اروپایي ټولنې له نظر د ولسمشر ترامپ پلان حتی د فلسطینیانو ډېرې لږې غوښتنې هم په پام کې نه دي نیولې. احمد تکلو نور جزئیات.
اروپایي ټولنې پرون د فبروري په 14مه نیټه د منځنی ختیځ لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې نوی پلان رد کړ، او د اسرایلو په قلمرو کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د الحاق په برخه کې د اسرایلو د حکومت د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسمشر ترامپ د منځنی ختیځ د سولې په نوي پلان کې چې د جنوري په 28مه اعلان شو، په تدریجي ډول د فلسطینی دولت د جوړېدو اټکل شوی، خو د فلسطینیانو نورو غوښتنو ته حتی ډیر لږه پاملرنه هم نه ده شوې. په داسې حال کې چې د لویدیځې غاړې خورا زیاتې نیول شوې سیمې اسرائیلو ته وربخي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې د اروپایي ټولنې پر هغه ژمنه چې د منځنی ختیځ کړکیچ په 1918 کال کې د خل شویو کرخو پر بنسټ د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې حل کېدای شي ټینګار وکړ. بورل همداراز د دواړو خواوو د موافقه په اساس د سیمو د ویش او د فلسطین د خپلواک او دیموکراتیک دولت د جوړېدو پر امکان ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر زیاته کړه چې د متحده ایالاتو نوښت له هغو موافقو لرې دی چې نړیوالو منلي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د عادلانه او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لنجمن مسایل باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې حل شي. د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ترامپ طرحه د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ستایلې ده، خو د فلسطین د خپلواکې ادارې مشر محمود عباس دا یو مزخرف پلان بللی دی او رد کړی دی. د خلیج عربی هیوادونو هم ویل دي چې د سپینې ماڼۍ طرحه د یو لوري په ګټه ده او رد کړې ده. د دې طرحې د اعلان پر مهال یو شمیر اسرائیلي چارواکي حاضر وو، خو د فلسطین هیڅ استازی هلته نه وو. د اسرائیلو صدر اعظم ویل دي چې په لویدیځه غاړه کې د اشغال شویو یهودي میشت ځایونو د نیولو پروګرام به دوام وکړي، خو ښاغلی بورل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل اروپایي ټولنه د اسرائیلو په قلمرو کې د اردن د درې او د لویدیځ غاړې د نورو برخو د الحاق په اړه د څرګندونو له عواقب څخه اندېښمنه ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ښاغلی بورل په عین حال کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د نیولو په صورت کې د دې ټولنې لخوا د اسرایلو پر وړاندې پر احتمالي عدلي اقداماتو د غور یادونه هم وکړه.
د ملګرو ملتونو کارپوان وایي د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د کارپوانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل تازه راپور کې ویلي د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله زیات دي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه شنبه پرانیسته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. ښاغلی ترامپ وویل د تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هیواد په ورټولېدو ده او پوز د بل هر هیواد په مقایسه ډیر زیات توانمند ده. تمه ده چې ولسمشر ترامپ د خبرو په پای کې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د تروریزم او نور مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایران ایرانی چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. او د ازادي راډیو ته د رسیدلو اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د پراخولو د بهیر لپاره یوه نوې تګلاره جوړه کړې چې له مخې د دې ټولنې غړو ته له هغو هیوادونو سره چې په اروپا کې غړیتوب لري چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوال دي په خبرو اترو کې پراخه ونډه ورکوي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ نیولې. د خبرونو تفصیل تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
وعلیکم السلام، پکتیا ولایت اوسیدونکی یم او کابل کې فعلاً ځوان کوم.
څه ګورم چې ستاسو په دکان کې د موبایل ډول ډول پوښونه دي. تاسو یوازې د موبایل پوښونه خرڅوي که نور وسایل هم خرڅوي؟
نه، دلته هر قسم توکي شته. پوښونه هم شته، چارجر هم شته، موبایل هم شته. د هر قسم سهولیات دي موږ سره. د موبایل هر قسم
دا راته وایي چې دغه توکي تاسو له کوم ځای راوړئ؟ تاسو خپله راوړئ که نور څوک درته راوړي؟
دا توکي موږ راوړو تجارانو نه، چې هغه عمده فروش تجاران دي، نو هغه خپله د چین نه دا مالونه راواردوي، بیا موږ هغو نه دغه مالونه الو او دلته بیا پرچون باندې خرڅوو.
دلته یو بل ورور هم ولاړ دی او فکر کوم دې دکان کې تاسو څو تنه کار کوئ؟ که دا راته وایي چې څو تنه یاستئ؟
دلته موږ څلور کسه کار کوو، چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي، چې دا موبایل جوړېدا کار کوي، او دوه چې دي دا دکانداري کوي، او دا د دکانداري چې دا سامان خرڅ کی، موبایل خرڅ کی، او دا پرزی سکرین او دا پوخ موخ دا خرڅ.
دغه د موبایل پوخونه زګور ما ډیر ښکلی دي او ډیر دغه سینګار شوی دي، یعنی ډیرې کې د شي زنانه وي. دا راته وایي چې دغه ښکلی پوخونه تاسو نه ځوانان اخلي، موسنه کسان یې اخلي، الکان ډیر اخلي، جونی ډیر اخلي.
دا نو الکان مالی سیاسریم ډیر راځي او زنانای شپونه موږ سره ډیر دي، مردانای شپونه ځانته شپونه یار قسم سیستم په سیستم باندې پوخونه دي، مردانای زنانای هر قسم پوخ من خرڅو، نو هر قسم پوخونه دي زمون سره.
اوس لپاره ستاسو مارکیټ څنګه دی؟ یعنی دغه خرڅلاو لري دا د موبایل وسایل؟
فعلا خو مارکیټ ډونډ د ضعیفه ده، نو آینده کې تم لرو چې خدای به ښه کړي، نو ان شاء الله خدای دې ښه کړي، نو فعلا خو لیک مارکیټ ضعیفه ده. نو
تاسو له دغه کاره چې کوئ راضي یاستئ؟ یعنی هغه څه چې تاسو غوښتل دغه دکان کې تاسو ته میسر کیږي که یا؟
فعلا خو شکر دی، الله مهرباني ده، بس خوشحاله یو موږ تیر نه، بس دا کار ده فعلا کوو به، نو فعلا خوشحاله.
ډیره زیاته مننه.
خیر رسی، مهرباني.
ما مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم څو لنډې سیمې سونه تاسو ته وایم. د پکتیا له څمکنیو نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، افغان حکومت د پچین کې د افغان محصلینو غم مخوري ترڅو د کرونا وایرس څخه افغانان وساتل شي. معلم فضل ربی وردګ د هلمند ناوي لیکلي، خلک له زیاتې بیکارۍ له ژوند سره په تنګ دي. شفیق له نورستانه لیکلي، منظور پښتین دی ژر تر ژره د پاکستان حکومت لخوا خوشی شي. عزیز غالب د مرجیت خلي کلی، ترامپ د افغانستان په اړه خبرې وکړې که څنګه؟ تر اوسه پورې څه نه دی ویل شوی. امیر خان ایوبی لیکلي، د ترامپ دا فیصله چې د اسرائیل او فلسطین په اکلې کړې پر مسلمانانو سخت گزار دی. پروګرام دلته